په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پریږي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه. پیل په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یونما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل ورسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي. تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواپ ولسوالۍ په ارزګو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قماندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال لویدیځ په کوچني ښار زرند کې هلته چې د پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمانداني ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داسل کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اجنس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د 8 نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. روسیې د طبي ګازو په یو ترمینل کې د وروستي اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی وو. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اور لګیدنې راپور په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو لخوا پرنجون او ښځو لګول سوي محدودیتونه او د دې خپل سری نیول لا هم دوام لري. د لیلا په نوم د یوې افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ سوی فلم چې د یوه ترانس جنډر یا جنسیت بدلي پر ژوند راڅرخي په سویډن کې جایزه ګټلې ده. د خوست د صبرایو ځوانانو د دې سیمې د سفرې غره د پاسه د ډنډکي میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډېر په خوان روخو سره هغه مو جوړ کونډلونه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی خو بزګر وایي چې ورته بازار نه لري.
تاریخ باندې خو خلاص ولا تاریخ نشته. د تاریخ په جیل دغه ضروري چې دغه څو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره یې کړی.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریکوو چې یوه اروپایي چارواکي په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوي درې میاشتنی راپور کې لیکلي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درې میاشتو کې د بشري حقونو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. یونامه نن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پونجونو ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یونامه په راپور کې د څو بیل ګو په ورکولو سره زیاته شوې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خزې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیل ګو په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یونامه له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوي، خو یونامه وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو او ښځو خپل سر ونیولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامله د یو شمیر ښځو او نجونو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. یونامه د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره کړې او وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعال منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او نیولو د سب د دوام خبره هم کړې، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د بخښنې فرمان په تطبیق ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي او وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پولي خوملي کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزاره وګړي وژل شوي او شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي. یونامه په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یونامه په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ پر نقض هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړي چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو وردل چې یونامه وایي طالبانو لا هم پر ښځو او نجونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي د یونامه پر دغه راپور خبرې کیږي چې ګڼو نورو مسایلو ته هم پکې اشاره سوې ده. اوس بل راپور ځینې ښځې چې د کورونو سرپرستي ور تر غاړې ده وایي چې په اسانۍ کور په کرایه او ګرو نسی نیولی.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدون کې دا او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاخستو ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همون منطقه کلونو
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړئ. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ما ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې، حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه دا هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري، پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برین خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بله میرمن چې په کابل ښار کې سینګارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سینګارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتره ته، ویل یې د ښځې په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړه نه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل ورور په نوم کور اخلي؟ فکر وکړئ دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دولت موږ ته اجازه نه ده راکړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي، دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکنه نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور، میړه، پلار او خپلوانونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا ده چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند را څرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکې فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کرکټر رواني او جسمي ټپونه دې ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژغ پیلېږي.
مستند لیلا درباره شخصی به نام صبور حسینی که خودش رو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
دی مستند فیلم په سویدن که دا گولد بگی جایزه گتلی ده. دا لیلا مستند دا یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی دا جوان کیسا ده. دا دی مستند جوڑون که فریبا حیدری وای دا لیلا صبور حسینی روانی و فیزیکی زوروانی و زلورتیای دا دی فیلم دا جوڑولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
انکه چطور شو تصمیم به ساخت این
د چې څنګه مو د فلم جوړ کړ؟ په پیل کې د لیلا جسمی ستونزې وې چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو له امله چې کړي و زورول شوې او وهل شوې و. کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي و چې پرېکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي و.
لیلا صبور حسینی د لیلا مستند فلم کرکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یوه ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی و. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبور حسینی څو مرکې خپرې شوې چې پکې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا زورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یو ویډیوي کلیپ کې چې هغه وخت خپور شوی و، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی و. هغه ویلي و چې دغو ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی و او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی و. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همداشان ویلي و چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدل او د یو ملاتړی سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلې هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږېدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کېږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې 4 ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر نن په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نه سي ټینګولی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکېچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکېچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر استور ولګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهره د دو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکېچ په اړه د یوه واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په شمال کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو پر پیښه لیکنې او تبصرې خپرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول ادعاوې سوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوې الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلند ادارې دا معلومات ناسم بللي دي. بریتانوی ورځپاڼې انډیپینډنټ په دې به په یوه مقاله کې ویلي، په دې روسي الوتکه کې شپږ کسان و چې د رادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکوره سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورځپاڼې د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي، دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپینډنټ په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول، او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورځپاڼې په لیکنه د روسیې د هوایي چلند ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه یې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو څوارلسو ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي، او دا پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یوه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د خوست د صبروی ځوانانو د دې سیمې د څپری غره له پاسه د ډنډکی خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي، او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروو، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپری پشناو سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبری مشال راډیو ویل،
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج شوي، یعنې ځوانان یې په مخبرونو کې پخوي او عام په شهرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کپ شپ هم کې پخي، هلته هم جوړوي. نو د نورو ولایتونو خلک خوست ته ډنډکۍ لپاره ډېر راځي، او هلته ملګرو ته چې موږ ته بېګاته مثال ډنډکۍ پخوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنې غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنه سبزي، یعنې مستې او داسې نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځنګړی رواج لري.
د ډنډکی په خول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازې خوندورې نشي پخولی چې مینوال خوراک ته وګوي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې وروچوالې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشي نه ورسته بیا کورنۍ وریجې هغه وریجې وروچوالې، هغه ټیم سا نیم ساعت یو ساعت ټیم یوه نیغې نه ورسته پخې شولې. بیا مو وروخسته د ملګري روغلل، دلته مو ډېره په خوند وروخستلې، هغه مو جوړ کړل، کنډلونه مو جوړ کړل. یې نه ورسته کورنۍ مستې وې، کورنۍ غوړي وو، هغه پسې مو خوړلې.
د ډنډکي په خول نن سبا یوازې د خوست تر پورې محدود نه دی پاتې شوي، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغوی هم په خپلو بنډارونو کې ډنډکي تیاروي او بیا یې انځورونه او ویډیوګانې له خوند ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجي کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا وریجې پخې کړو، یارانو دوستانو ته راغ وکړو چې نن به مونږ مېلمستیا دو، کوټې ته برسه، مونږ درې ته برسه، نن مونږ مې وریجې پخې کړې دي، ډېر خواښ وي او ډېر په جامو جو سره سره څو خوروي، ملګری لیبی کی دے تا خوشول بو دامو ژوند دا دامو خوشحالی دو ہے تا خواخو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تر ډیره یې خلک په میلمه پالنه مشهور دي او په خپلو میلمستیاو، ودونو، خیراتونو، ختمونو او بنډارونو کې د اوسنی وخت خواړه هم په ښه ډول تیاروي. خو د ډنډکي په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي، خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
اوس یې مسخرم. د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلي وه، چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یوه ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلي وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. ادي راته پراته چې زه په خپله خوره خرڅ دغه اندسته خرید، دغه چې اوس خرځي خرچېږي یا زما غره خرڅي دا ګر دامانې کړي. تاریخ مریخ اوس خلاص بوله، تاریخ نشته، د تاریخ په جیل دغه دی رورې چې دغه نرخ پیدا کړي، چې نرخ پیدا کړي هر سړی یې کړي، خو دا یو یو جریب و دا نیم یو جریب، خو دا ګر دامان کړي. مګر چې خرڅېږي ده هېڅ یې نه کړي، څه به کوي نو دا دې کړي دي، دا بې زه دا یې پوجي کوم خواري په کار، مګر چې پر کال چې خرڅ نه شي هغه مې دغه مې دوه کاله بسېږي، بله چې خرڅ نه شي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلي دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي، نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي، تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوص کار دا زعفران ډېر کر رسوي دي، مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي، په کارو کتار برابر سي. نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بایه ولاړ سي، د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي. و د ایرات پر کن مثال یا د یو بل علاقه پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات سي. مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه په څو کله، مګر دا دې چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو ار څونه بیا کړی کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم ښه و. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي، چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي دي. تیر کال نتیجه ښیي چې پیجریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دا ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
څلور نیمې بجې سوې. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په 25 دقیقې ونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي د یوناما پر راپور بحث کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو ادارې چارواکو تایید کړي چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جت چارتر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي دي. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیان نن ویلي چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیز په کوچني شهر زرند کې چې دغه پیښه پکې سوی و ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه وسلې هم ترلاسه سوي دي. په داسر کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله وتړل سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو درویو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځي اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. او روسي د طبي غازو په یو ترمینل کې د ورستي اور لګیدنی ملامتي پر اوکرين واچوله. د روسي د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی وو. کله چې د کرملین له ویاند د پیښې په باب چې له استونیا سره د روسي پر سرحد د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب سوي و پوښتنه وسوه، د میتری پیسکوف خبرلانه تویل چې اوکرين د خلکو پر ملکی بنسټونو حمله کوي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتني راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبر الله نو نیولو ته هم اشاره کړې او وایي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبر الله نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او په لخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږتیا نور هم ټپیان شوي دي. یوناما په دې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یوناما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبی غلام مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما خبر شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خبر کړی ویلی چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دی و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوي چې د مشرتابه اسلامی امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري، او زیاتوي دا نه کومه خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. دوی بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابوبکر صافی او دغه راز د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو څیړونکی اختر راسخ ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ورشو صافی صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم هغه لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دی او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟ دلته هم یادونه شوې چې وایي دا سره په تضاد کې دی، په ټکر کې دی. په یو ډول
نور څه تاسو ته او ستاسو دی رادیو کارکونکو ته اندر از ستاسو میلمه راسخ سیب او درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونه وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک هر هیواد هغې خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګورئ لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که الته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام البته باید پلیوی. بیا دا اسلام باید د سی پلیشي چې په ډیر خسته انداز باندې بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دی هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اړخه یو خو زبه تاسو ته یو لنډه یادونه وکم. په یو ځل د یو فلم په نامه دی اگزیت افغانستان په نامه باندې، چې په هغه کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضی د خارجي قواو مشران دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمن سره زی غوښته و، ما هم ورسره خبره کړې وه. نو په هغه کې کای آیډی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو مشر و، هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او ښه کړې وه. او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته پدی کی غربی دیموکراسي او یا غرب دی غرب غختنی هغه کوم چې د خزو په باره کې دی یا نور دی دا الټرنپلی کیږي. تاسو د سیو کوي چې دی په ځای چې په خزو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستوندې په نظر کې ونیسئ، خزې په کې په خپل حل کیږي. ګوري مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسی اړیکی دا ټول بند دي. خدای وی چې ته خزر او واسه او خزر باید پری دي. سمه ده، خو خبره ده د خزر تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د خزر لپاره د شریعت په حدودو کې کار کا کولای شي. سمه ده، ستونزه نه لري، ډاکټره کېدلی شي، یو انجینیر کېدلی شي، یو په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولای شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هرڅ د سفر لاندې وي، خو خزي باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم دیونه ما غلط یو غلطه نظریه ده.
صفای صاحب، خو دا خبره ده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غرض زین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویل چې هغه ته متحد دي او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویل چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویل چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. په د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یونما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ را تګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړې ده، دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ را تګ وکړي، کار وکړي. خو دغه پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدای دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی راغی په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي، ترغاړي وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به داوي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي هغه باید د دې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دي ور حل کړي. که چېرته دا نه وینو د کار زمينه، لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمينه، د تحصیل زمينه، د تعلیم زمينه مساعده کی. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوري دې په ځای باندې چې دوی بندي دي، هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغه اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر را سخت تاسو ته درجو د یونما د راپور په ارتباط تاسو نظر وړو واخلو. یونما دغه راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایئ؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یونما ناسم ناپوهاوی څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې د روغتیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پکله باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده، یا دا په دې باندې باید مونږ او تاسو ټول متیقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان دې وی خوانه په دغه ورځې نشي دوی د دولت غدې د دوی تر سینې لاندې شوی ده. دوی هر ورځ ها فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه، او دا په خویندو باندې، پونجونو باندې داسې یو فشار ور کړی دی چې د وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنۍ زندان کې بندیان کړی دي. بل بل لورینه زمون کډرونه، زمون ځوانان، زمون هغه ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی، ټول دته د فرار زمينه مساعده کړې ده. یوې خونه یوې کورنۍ کې چې دوا الکان یو دوه نجونې وي هغه هم تحصیل کړی وي، هغه هم زه د پانتونونو په آخر دوره کې یا د سیمستر کې ول دا ټول په کور کې نه ول، هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او د دغه خپل د بچو دپاره د دغه تحصیل دپاره ورور پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا به اسم ربک الذی خلق الانسان، وی ولوله هغه دا چې ورته وویل چې ولوله مسلمان یا ولوله فلانی، مګر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
راسخ صاحب دا خو درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایئ؟
ګل قربان سم خو بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي، دا مخکې صافي ځای وویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن دې هغه جین راغلی، ولې دې هغو نقل نه کوئ؟ ولې دغسې وایي؟ دا موږ ګورئ قربان سم، موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی د پرمختګ کشتۍ موږ په خپله ماته کړې ده. موږ په دغه بحر کې چې روان یو، موږ خپله کشتۍ په خپله ماته کړې ده او موږ خپله دا کشتۍ خپله غرقه کړې ده. دنیا لاړل اوس پرژمۍ ته د علم له لارې. زما په وطن کې اوس امروره دی، زما نجونه، زما جلۍ، زما لور، زما خور نشي کولی چې کار وکړي، تحصیل وکړي. دا ظلم دی. نو دا دوله دوره چې دا موږ مسلمانان وو، هغه وخت اسلام دلته په افغانستان کې وجود نه لرو دی.
بله،
آیا دا دوله ډاکټران، دوله انجینران، دوله وسازان د پانتون چې زمونږ خویندې وي، زمونږ میندې وي، زمونږ خوی لوګانې وي، آیا دا هغوی مسلمانان نه وي؟ هغوی ایجاد نه کول. اوس د یو ایجاد په خاطر ته د حجاب اسلامي چې زه منم کمپله پرې واچوه، خو مکتب ته خو یې پرېږدي که نه؟ تا خو دا درې کول، دا درې کاله خو دغه طالبان وروره ولس یې تباه کړي، ولس یې وروره قبضه ده. صحیح ده چې مجاهد صاحب وایي، مجاهد صاحب باید ووایي ولې د دغه نظام دی، د دوی دولت دی، دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي، مګر د افغانستان ولس تباه شو.
مننه رسول،
افغانستان ترقی پرمختګ په ټپه درېدلی ده. وقبلم سم
مننه راسخ صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکوو. صفای صاحب، تاسو ته درځو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام لري، خو له ځینو ښځو سره چې په خبرې شوي دي دوی ویلي دي چې دغسې د دغه تاوتریخوالي لپاره تر اوسه پورې داسې مشخص عدلي او قضایی اداره نشته ده چې دغو پیښو ته رسیدګي وکړي. نو بنا ان وای اکثرا غوره بلل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغو ته مخه کوي او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ له لارې نه حل فصل کیږي. څه فکر کوئ چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایي او د حقوقي برخه کې دغه یوه تشه موجوده ده؟ وایي تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د ته د رسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نور صاحب، تقریبا یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف ته دا کړي هر چا کوړان نه وي. زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر واضح او خیسته او بریخنده الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له خزو سره له انتهایی خیګړې نه کار واخلې. دا مثال د دې شیشي ورکړې چې معمولی هغه سره ماتیږي، دا مه ماتوي. یوه دا مسله ده. بله دا ده چې تاوتریخواله ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلن کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني غړي هغه هتا داسي تلقی کی چې دا یو ډیر د سی توپیر والا چلند چې دلته کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغه لپاره ټول زمینی مساعد وي. یو سړی د دې احساس ونه کی چې زه په خطر کې يم، یو سړی او یو خزه او کنروي هغه د دې احساس ونه کی چې لمن سره د مور او د مېری چلن تر روان دي، بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز د زمونږ دودیز پریکړه هم تقریبا اسلام سره اړخ لګي، څه ستونزه به پکې نه وي. خو خبره دا ده حکومت ولی دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مثلا خو د کلي او کلیوالو خبره ده، جرګې حکومت نو که خو او که بده وه الله بلا وي به ګردنې ملا، دا خبره دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول ده، دا د نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کی. د سینو چې دودی زودا سی وي.
بله مننه راسخ صاحب، تاسو ته درځو. یونما په دغه درې میاشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلې دي. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوې دي. د اکتوبر پر درېمه د پلخمري ښار کې د ځانمرګ برید یادونه کړې، وروسته د غراز چې تقریبا 21 کسان وای پکې وژل شوې دي. د کابل په لویدیز دشت برچ کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوی اته کسان پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. او دغه راز دشت بچه کې بیا هم دی یو بل 14 ویل شوی چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي، په مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نښه شوی دي، او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د دغه بریدونو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضیه لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر ویلای سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیعه او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې. یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورځ تر بلې ګرم کړي، دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې د ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعاله کړي. بناء زمون دغه دوه غونډې ممکنه چې ایران او پاکستان دی، او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري. نو بنا اندغه چې کړنې یادونه چې تروریستي عمل له هغه ادرس رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیا او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیاګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان ورکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سوی ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورځ تر بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په ناامنۍ کې د دوی لاس معرفي کړي، دوی خپل حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل هغه سیاسي اهدافو ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو به ستاسو معلومات د 15 کال جګړه تیر شوې ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لا ده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړي تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه به ستاره ورکي.
بله مننه صافی صاحب، په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوې چې ویل شوی ټولو پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې یو د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیر مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کې کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجنه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دي ته دا لازمی ده چې باید هم د سوي بل دا د تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول او بل سړی ته گمراه او بد ویل او د دې ځینې نمونې داوي چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تاسف سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې دسي کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجي کړی دي که په ختیز کې دی او که په لویدیز کې زموږ گاوډیان دي او که په انداراز په شمال کې دي دغه دې مسایلو ته سخت لمن وهي لکه په اخواته ایران دی شیعیزم او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی الا دا خلاف پلانې دی الا دا خلاف شیعه دی الا دا خلاف حنفي دی ورې یو ملک کې به کافر هم وسیږي یو ملک کې به حنفي هم وسیږي یو ملک کې به مالکی شافعي حنبلي هم وسیږي هغه به په ډیرو د صحابه او ترمنځ اختلافات وو خو هغه په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي د هغه خبره قوي او د هغه کړو وړو ډیر سم او په سمې لارې باندې هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي ورې وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولې له دې کتابه ولې خلک منع کوي. نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده بل اواز به نه پورته کوي که پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یوه د مثال په توګه په بدخشان کې د نو معلوم وسلوال خو د سیمه ایزو پولیسو دی او افسر او د هغه د زوی دی وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخوانی څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه موندل شوی دي. دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بخښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي.
سل په سلو کې ولې په ده چې تاسو ته بهتر ما تا ما زه داسې اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي وي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، ټکول کېږي، وهل کېږي او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتر معلومه ده چې هلته بیا ورته یوه بهانې جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون لاسرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي، مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناس دی هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی او دام چې دا اوس هم دغونه وژنې لا کم دي. زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډیو په دې نه شتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني افغانستان سیاسي انزواق ښکاره لري، نو دغسې حالات به یې وینو.
مننه. کور ودان د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو شنونکی اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابوبکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې څېړل شوی و.